د مشان شپه ژوندې درنو دوستانو پروګرام ته ور بیا بخیر راغلاست. په دې خبري مجله کې به د افغانستان او سیمې پر حالاتو تاسو ته بیا هم وروستي معلومات وړاندې کړو. د افغانستان د مشرانو جرګې نن په دې هیواد کې په میشتو نړیوالو ځواکونو انتقاد وکړ چې په ختیځ کې د افغانستان په ځینې کلیو او ولسوالیو د پاکستان د راکټي حملو په اړه چپه خوله نیولې ده. د افغانستان حکومت وایي چې د ولسی جرګې څخه د درغلیو په تور د ایستل سوي وکیلې سیمین بارکزی د مسلې په اړه به تحقیقات وکړي او د دې مسلې د حل هڅه به وکړي. په دې خبرونه کې نور رپورټونه هم لرو، خو اول به رضوان مراد توار ورکړو چې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
مشرانو جرګې نن یو ځل بیا د پاکستان لخوا د افغانستان پر ختیځو سیمو راکټي بریدونو د دوام په اړه جدي غبرګون وښود. لسګونو تنو معترضو کاندیدانو د هغوی پلویانو نن په کابل کې د یو مظاهرې په ترڅ کې وغوښتنه چې په هیواد کې باید قانون عملي شي. او ترکیې نن د سوریې د حکومت د یو کورد نژاد مخالف مشر وژنه په کلکه وغندله. مشرانو جرګې نن یو ځل بیا د پاکستان لخوا د افغانستان پر ختیځو پولو د راکټي بریدونو د دوام په اړه جدي عکس العمل وښود. د دې جرګې لومړی مرسیال محمد عالم عزتیار په دې اړه د یو شمېر سناتورانو له توند بحثونو وروسته وویل چې د دې جرګې یو پلاوی به ډېر شر په دې اړه له ولسمشر کرزي سره خبرې وکړي.
ما به یک آیت کې بالاتر از 12 نفر نشه و همی به خیر وخت بگیرن.
دی وایي زمونږ یو 12 کسیزه پلاوی چې د کورنی امنیت او دفاعي چارو د کمیسیونونو د کونړ، ننګرهار او نورستان ولایتونو استازي او د اداري پلاوی یو غړی پکې شامل وي. له جمهور رئیس سره وګورو، له ولسمشر سره به په ټولو هغو لارو چارو وغږیږو چې وکولی شي د پاکستان لخوا د دې توغندیو بریدونو مخه ونیسي. مشرانو جرګې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته هم په دې اړه یو سرخلاصه لیک استولی دی. لسګونو تنو معترضو کاندیدانو او د هغوی پلویانو نن په کابل کې د یوې مظاهرې په ترڅ کې غوښتنه وکړه چې په هیواد کې د باید قانون عملي او د خپل سریو مخه ونیول شي. دغو کاندیدانو او پلویانو د قانون ماتونکو او بې عدالتۍ پر ضد شعارونه ورکول او غوښتنه یې کوله چې قانون باید پر ټولو یو شان تطبیق شي. د لسګونو تنو معترضو کاندیدانو پلویانو څرګنده کړه چې دوی د خپل هیواد ملي ګټو دشمن دي او له ټولو دولتي چارواکو خلکو نه غواړي چې د خپل هیواد د ملي ګټو لپاره په هر ځای او هر حال کې مبارزه وکړي. بلورتا د انتخاباتو د کمیسیون د پریکړې پر اساس له ولسی جرګې استل شوی سیمین بارکزی چې نن د ډوډۍ نه خوړلو د اعتصاب اتم ورځ ده له خراب روغتیایي وضعیت سره مخامخ ده. د نن په خپلو لنډو څرګندونو کې ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو ورځو کې یو شمېر حکومتي چارواکو ورسره لیدلي او ورڅخه غوښتي چې خپل اعتصاب پای ته ورسوي، خو دی دا غوښتنه نه ده منلې. سیمین بارکزی د تېرې یکشنبې له ورځې په دې اعتراض د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب کړی چې د دې او نورو هغو وکیلانو دوسیې باید له سره وڅېړل شي چې انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا په لوسی جرګه کې د وکالت له حق څخه بې برخې شوي دي. ایمل فیضی د ولسمشر حامد کرزي د ویان او د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر د رئیس په توګه نن په کار پیل وکړ. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې ایمل فیضی په فرانسه کې د ژورنالیزم او سیاسي علومو لوړې زده کړې کړې دي او په دې اعلامیه پر اساس ایمل فیضی له بیلابیلو رسنیو سره کاري تجربه لري او په پښتو، دري، انګلیسي، فرانسوي او جرمني ژبو هم خبرې کولی شي. او ناټو ځواکونه په یو خبر شوی اعلامیه کې وایي چې پرون د دوی دوه سرتیري د افغانستان په جنوب کې د وسلوالو په حمله کې وشل شوي. د ځواکونو د پیښې دقیق ځای او څرنګوالی او د وشل شوو سرتیرو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. دا هم د نړۍ د مهمو پیښو خبرونه. ترکیه نن د سوریې د حکومت د یو کورد نژاد مخالف مشر وژنه وغندله او خبرداری ورکړ چې د بشار الاسد حکومت به تاوتریخوالي سره د اپوزیسیون د ځپلو په لارې نشي کولای چې تاریخ بدل کړي. نامعلوم وسلوالو تېره جمعه د سوریې په قمشلی ښار کې مشال تامو په ډزو وشه. له دې یوه ورځ وروسته بیا د مشال تامو د جنازې په مراسمو کې په زرګونو مظاهرچیانو باندې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې هم 15 کسان وشل شول. ترکیه دغه راز د سوریې د حکومت د یو بل مخالف مشر ریاض سیف وهل کول هم پکلکه غندلی دي. د جرمني پولیس وايي تېر شپه په پایتخت برلین کې یو شمېر مظاهره کوونکو د سوریې پر سفارت حمله وکړه. مظاهره په سوریه کې د حکومتي ځواکونو په ډزو کې د کوردانو د یو مشر د وشل کېدو او د هغې د جنازې په مراسمو کې د پر ګډونوالو د حمله په عکس العمل کې شوه ده. د برلین پولیس وایي شاوخوا 40 مظاهره کوونکي د سوریې سفارت ته نوتل او د سفارت وسایلو او سامان آلاتو ته زیان ورسوه. په جرمني کې د سوریې سفیر چې د مظاهرچیانو د نوتو پر مهال په سفارت کې و له پولیسو مرسته وغوښته. پولیس وایي د دوی په غوښتنه مظاهرچیان په سوله ییزه توګه له سفارت څخه ووتل او په دې ترڅ کې کوم څوک نه دی نیول شوی. د لیبیا د انتقالي حکومت ځواکونه وایي چې د پخواني مشر معمر قذافي د پلارني ښار سرت مرکزي برخه کې د دې ښار پوهندون او شاوخوا مهمې سیمې نیولې دي. د فرانسې د خبري اژانس د راپور له مخې د سرت ښار له مرکز څخه قذافي ته وفادار ځواکونو د خپلو حملو لپاره کار اخیست. د لیبیا د انتقالي شورا وایي چې د سرت ښار د نیولو لپاره د عملیاتو په دوام کې د دې ښار په ودانیو د پاسه د قذافي د نښو ویشتونکو د لرې کولو لپاره هم حملې کړې دي. راپورونه وایي چې د سرت ښار پوهنتون او شاوخوا سیمو کې د قذافي پلو ځواکونو لخوا اوس هم سخت مقاومت کیږي. د لیبا بل ښار بن ولید هم تر اوسه پورې معمر قذافي ته د وفادارو ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. د نړۍ خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د یمن د بشري حقونو فعال توکل کارمان چې له دوو نورو سره د سږ کال د نوبل ګډه جایزه ګټلې ده ژمنه کړې چې خپل نقدي جایزه به د یمن خلکو ته ورکړي. د یمن د حکومت د مخالفو یوې پاڼې معرف پریس ویلي چې کارمان په پایتخت سنعا کې یوې غونډې ته وویل چې د خپلې برخې $500,000 به وروسته له هغې چې ولسمشر ابلي عبدالله صالح واک پرېږدي د حکومت خزانې ته ورکړي. نوموړي ویلي دغه پیسې به د صالح د واکمنۍ پر مهال د لوټ شویو پیسو د بیرته ترلاسه کېدو په هڅو ولګول شي. ټاکل شوی چې د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین راتلونکې اونۍ چین ته سفر وکړي چې د انرژۍ له دغه لوی مصرفونکي هیواد سره خپلې اړیکې نورې هم ټینګې کړي. وروسته له هغې چې پوتین تیره میاشت اعلان وکړ چې د روسیې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخاباتو ته به ځان کاندید کړي، له هیواد څخه بهر دا د نوموړي لومړنی سفر دی. له پوتین سره به په دې سفر کې چې راتلونکې سې شنبې پیلېږي د روسیې د مخکښو پانګوالو او سوداګرو په شمول 168 کسان ملګري وي. روسي مقامات به د چین له صدراعظم او ولسمشر سره د انرژۍ او روانو سیاسي چارو په اړه خبرې وکړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو د اجنډا مهمه موضوع د راتلونکو درو لسیزو لپاره چین ته د روسیې د طبیعي ګاز صادرول دي. د روسیې د صدراعظم یو ویاند ویل د دې سفر پر مهال به د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمېر موافقې هم لاسلیک شي. او د عراق د پوز یو ویاند ویل چې پوز د امنیتي ستونزو له امله له هغه ښارونو څخه د ځواکونو وتل ځنډوي چې د روان کال تر پایه پورې له ځینو څخه د سرتیرو د وتلو لپاره مهالویش تنظیم شوی و. د بغداد د پوځي عملیاتو د قمندانې یو ویاند قسیم الموسوي ویل پوز دا اندېښنه لري چې پولیس به یوازې ونه توانېږي چې په ټولو سیمو کې امنیت ټینګ کړي. د عراق په زیاتره برخو کې اوس هم پوز امنیتي چارې پر غاړه لري. دا اوتر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ساعت ماښام 6:00 شوې. ازادي راډیو درنو دوستانو په دې خبري مجله کې به د افغانستان او سیمې پر حالاتو تاسو ته وروستي معلومات وړاندې کړو. نن به واوري چې په افغانستان کې نن په کابل کې یوه سوله ییزه مظاهره وسوه. دغه مظاهره د پښتونستان په واټ کې جوړه شوې وه. په دې ارتباط د مظاهرې یو برخه اخیستونکي داود سلطان زوی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د اعتراضونو دغه څپه د هغه حرکت یو برخه ده چې د عدم تشدد د فلسفې پر بنسټ د افغانانو د روا غوښتنو د ترلاسه کولو په مقصد پیل شوی دی. په دې خبرونه کې به پر دې علاوه واوري چې د افغانستان د ولسي جرګې د تیر کال د انتخاباتو معترضو کاندیدانو په خپل دغه مظاهره کې چینه په کابل کې کړی و چې غوښتنې درلودې. د مشرانو جرګې په افغانستان کې په میشتو نړیوالو ځواکونو انتقاد کړی چې په ختیځ کې د پاکستان د راکټي حمله په اړه چوپ خلو نیولې ده. د په عین وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د پاکستان لوري د توغندیو مخه ونیول سينو د دواړو هیوادونو په اړیکو به بده اغیزه وکړي. خو څه بده اغیزه په خبرونه کې به د نورو کورنیو مسایلو ترڅنګ په نړیوالو مسایلو کې د لیبیا حالات تکتنه ولرو. د خبرونی اول مطلب مو د مشرانو جرګې له نننۍ غونډې څخه دی. د مشرانو جرګې په افغانستان کې پر میشتو نړیوالو ځواکونو انتقاد کړی چې په ختیځ کې د پاکستان د راکټي حملو په اړه چوپه خوله پاتې شوې ده. د یکشنبې په ورځ په دې اړه بحث څخه وروسته مشرانو جرګې پریکړه وکړه چې په دې مسلې د نړیوالو ځواکونو د موقف د څرګندېدو لپاره د افغانستان لپاره د ناټو له ملکي استازي سره یوه مشورتي غونډه هم وکړي. د ازادي راډیو خبریال په دې ارتباط له کابل رپورټ لري احمد زبیر شمن.
د یکشنبې په ورځ مشرانو جرګې پریکړه وکړه چې د دفاعي چارو کمیسیون د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي خپلې غونډې ته وروبولي او په یوې مشورتي غونډې کې د ورسره په ختیځ کې د پاکستان د راکټي حملو په وړاندې د ناټو ځواکونو د چوپتیا په اړه خبرې وکړي. مشرانو جرګې د خپلې غونډې ډیره برخه د پاکستان له خاورې څخه د افغانستان په یو شمېر ختیځو سیمو وروستیو راکټي حملو ته ځانګړې کړې وه. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ایزیدیار چې د غونډې مشري یې کوله وویل په افغانستان کې مشت بهرنی ځواکونه باید د پاکستان د راکټي حملو په وړاندې چوپ پاتې نشي. دوی وایي په افغانستان کې مشت نړیوال ځواکونه چې د ایساف او ناټو په چوکاټ کې کار کوي دوی باید د پاکستان د راکټي حملو په وړاندې چوپ پاتې نشي. دا یې مسؤلیت دی چې په دې اړه اقدام وکړي او له ممکنه لارې د افغانستان په خاوره د راکټي حملو مخه ونیسي. اوس زه هیله من یم چې د امنیت او دفاع کمیسون د ناټو ملکي استازي راوبولي چې کمیسون ته تشریف راوړي او په دې برخه کې ورسره بحث وشي. مشرانو جرګې وروسته له هغه د یوې مشورتي غونډې لپاره د ناټو د ملکي استازي د راغوښتلو پریکړه وکړه چې یو شمېر سناتورانو پر بهرنیو ځواکونو انتقادونه وکړه چې ولې د پاکستان په وړاندې غبرګون نه ښیي. دوی استدلال کوي چې بهرنیو ځواکونو په افغانستان کې له دغه هیواد نه د دفاع او د امنیت د ټینګولو لپاره پراته دي نو بیا ولې د پاکستان د راکټي حملو په مقابل کې چوپه خوله پاتې دي. دو سناتورانو غلام محی الدین منصف او رفیع الله حیدری په دې اړه وویل
جامعه جهانی که در رأسش ایالات متحده امریکا قرار دارد به خاطر آوردن امنیت، صلح و بازسازی به افغانستان آمده، ولی اینها من حیث یک ناظر صحنه را تماشا میکنند، وارد عمل نمیشوند که جلو تجاوزات پاکستان را بگیرند.
دکنال حالات برشتون دیر سخت خراب دی گولی وسون بر اغورز پرون پرون ما خپل قسم مخدای په موټران کې د کډي ولیدل چې کډي دغه فاصله روان دي. کله خلک ورز ویل چې په لاس خدای کوم دې مقصد نشي کولای موږ خپل د اطفال رو چوروز غلو خپل ځان خو مخامخ مملکو.
سناتوران په داس حال کې پر ناټو ځواکونو انتخابونه کوي چې د دغه ځواکونو ویان څور د مخ کې لازادي رادیو سره په ځنګړی مرکه کې ویل د پاکستان لوري د راکټي حملو په اړه څېړنه کوي او د څېړنو له بشپړېدو وروسته به دا پریکړه کیږي چې څه وشي. د مشرانو جرګې غړو د دغه حملو د مخنیوي لپاره د افغان حکومت اقدامات هم کافیونه بلل او له چارواکیو وغوښتل چې د دې ستونزې د هواري لپاره له هرې ممکنه لارې ګټه واخلي. په دې غونډه کې همداراز پریکړه وشوه چې د مشرانو جرګې یو پلاوی دی په دې اړه له جمهور رئیس حامد کرزي سره هم وګوري او هغه پرانیستې لیک دی هم په جدي توګه تعقیب شي چې مشرانو جرګې د پاکستان د راکټي حملو په اړه ملګرو ملتونو ته استولې دی.
د افغانستان په ختیځو سیمو کې پر ځینو کلیو او ولسوالیو د پاکستان لخوا د راکټي حملو په ارتباط مو په مشرانو جرګه کې د نننیو بحثونو له جریانه واورېدل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې که چیرې د حملې دوام پیدا کړي د افغانستان او پاکستان پر اړیکو به ناوړه اغیز وکړي. د ازادي راډیو خبریاله جمیله ظریف په دې مسله رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د پاکستان لخوا په وقفوي ډول د افغانستان په ختیځو ولایتونو د درنو وسلو ډزې روانې دي، د هیواد د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا خبرداری ورکړ چې د دې حالت دوام به دوه اړخیزې اړیکې زیانمنې کړي. د بهرنیو چارو وزارت دا اندېښنه په داسې حال کې تکرار کړي چې په تیرو دوه ورځو کې د پاکستان له لوري په کونړ او نورستان له 30 زیات د درنو وسلو ډزې شوي چې 4 عام وګړي یې ټپیان کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جنن موسازی د یکشنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل چې دوی بیا بیا دا مسله له خپل اړخه له پاکستان سره شریکه کړي او په دې اړه یې ورته خپل اندېښنه څرګنده کړې ده.
د دا ډول حملو دوام به د دواړو هیوادونو افغانستان او پاکستان دوستانه اړیکو ته ډېر تاوان ورسوي. دا دواړه هیوادونه یو له بل سره نه یوازې ډیپلوماټیکې اړیکې لري بلکې د دواړو هیوادونو ترمنځ پوځي اړیکې هم شته. د افغانستان دفاع وزیر د یو کمیسیون په سر کې دی چې په دغه کمیسیون کې به دوی له پاکستان سره د دغو ستونزو د حل کولو په موخه له پاکستان پاکستانی پوځ سره خبرې وکړي.
مسایل په مقاومت نظامی پاکستان وړاندې مذاکرات شوند.
تر دې مخکې د هیواد دفاع وزارت لکڅ تون خبرګون څرګند کړای او ویلی وو چې کده حمله بندي نشونو افغان ځواکونه د دې ورلد چې د خپل خلکو په ملاتړ ورته ورته جواب ورکړي. خو د هیواد پوځي چارو کتونکو د پاکستان د دغه حملو په اړه د افغان دولت خبرګون کمزوري بولی او وایي چې همدای علت دی چې پاکستان بیا بیا د حمله کوي. د پوځي چارو کارپوه نورالحق لومی له ازادي راډیو سره په خپل خبرو کې د دغه حملو په اړه د افغان دولت خبرګون ته په اشاره سره وایي:
زموږ دولت کوم د سیاسي له لحاظه د بنري خاک په پاکستان باندې فشار راوړي چې باید دا کارونه کړي چې سرګند دي چې دغه نظامیان دا راکټونه د موږ خاورې ته هغه انداخ کړی دي او زموږ خاورې وشتلی یا توپچی وشتلی. اوس هم که دوی هدایت ورکړي د هر سرباز هر افسر د دوی وظیفه ده چې د ده خاورې ساتنه وکړي. زموږ د خاورې بشپړتیا، ملي حاکمیت، ملي استقلال زموږ د اردو او زموږ د امنیتي قوتونه زموږ دنده دي چې باید سرته ورسوي. دومره قهرمان خامخا دلته سربازان او افسران درو که هدایت ورکړي په ښه توګه خپل موجیګانې به وساتي، هغو ته یو سم ځواب به
د ورکړل شوی وروستي معلوماتو لمخې په تیرو دوه ورځو کې دوه شرکتونه د کونړ په دانګام او یو لس په ناړی ولسوالۍ لګیدلې چې څلور ملکی وګړي په کټاپیان او 50 سروي لمنځه تللي. د کونړ د والی سید فضل الله وایدی په وینا تر دې څو ورځې وړاندې د نورستان په کامدیش ولسوالۍ هم راکټونه لګیدلې وو چې ګڼ شمېر خلک یې له خپلو کورونو بې ځایه کړي وو. د رپورټونو لمخې د 1990 کال له پایله دا دویم ځل دی چې د پاکستان له لوري د افغانستان په ختیځو ولایتونو د درنو ډز کېږي چې دا ځل شمېر 550 راکټونو ته ورسید.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
نن تاسو خبر شوی چې د ولسی جرګې د تیر کال د انتخاباتو د نتایجو سره لسهاو معترضو کاندیدانو په یو مظاهره کې په کابل کې د قانون او عدالت د پل کېدو غوښتنه وکړه. مظاهره د کابل د پښتونستان په څلورلارې کې جوړه شوې وه او دغو د مظاهرې ګډون کوونکو د افغانستان حکومت تورن کړ چې عدالت او قانوني تر پښو لاندې کړی دي. دوی ځینې پریکړې هم کړې دي چې په دې رپورټ کې باید معصوم میوند په رپورټ کې به له کابل واوري.
دغه معترضو کاندیدانو او پلویانو پر افغان حکومت تور ولګوي چې قانون او عدالت تر پښو لاندې کړي. دغه لسګونو کاندیدانو او پلویانو د یکشنبې په ورځ د کابل د پښتونستان په څلور لارې کې مظاهره وکړه او په خبره چې افغان ولسمشر عمر سیالان نور چار نس کنټرولولی او باید خپل دندې پرېږدي. د معترضو کاندیدانو له ډلې څخه پاچا خان زدران او جاوید
افغانستان کې هیڅ شی نه دی پاتې. موږ د ملت پر خبره کوم، ملت قیام وکړي، دا حکومت نه چلیږي. پخپل رئیس دولت او مامینینو ته یم چې نور د استعفا وکړي چې څوک حکومت نشي کولای، ولس نشي روزي کولای. دغه نه دا به تر دوه چې دوی استعفا وکړي.
د خپل محکمه فیصلې چې دوی نه مني دا حکومت نه ده. دا حکومت موږ مطلق خلاف یو ده. دا هر وخت بل په مخبر ځرخيږي. د حکومت کې رشوت او شتره سیدلای ده. قانون حاکمیت نه لري. دا یو پرمایشي پارلمان ده.
مظاهره کوونکو د معترضو کاندیدانو له قیمت څخه دوه تابوتونه یو د عدالت او بل قانون په نمره وېستل او په خبره چې افغان حکومت قانون او عدالت وژلې دي. دوی ویل چې اوسنۍ ولسمشرګه غیر قانوني او انتصابي ده او په تیر سوو انتخاباتو کې د درغلي او سرغړونو په هم د انتخاباتو شکایتونو د کمیسیونونو پر چارواکو واچول. دوی دا تور هم ولکوي چې خپل پولیس مشرۍ مانی او نور ځایونو کې چارواکي قانون تر پښو لاندې کوي او د امتیازونو په بدل کې سیاسي لوبي کوي.
د معصوم میوند رپورټ مو واورید ل کابل. نن په کابل کې مظاهره شوی و. مظاهره د پښتونستان واټ کې چې د ولسی جرګې د پخواني غړي داوود سلطان زوی په مشرۍ سیاسي فعالانو د ولس د خیمه په نوم مرکز پکې جوړ کړی دی پیل شوی و. او مظاهره چانو پر افغان حکومت تور ولګاوه چې عدالت او قانون تر پښو لاندې کوي. داوود سلطان زوی له ازادي راډیو سره په مرکه کې د اعتراضونو د صفه د هغه حرکت یو برخه وبلل چې د دې په وینا د عدم تشدد د فلسفه پر بنسټ افغانانو د روا غشتونو د ترلاسه کولو په مقصد پیل شوی دی. له شاغلی سلطان زوی سره د دغه نوی حرکت د اهدافو پاړه احمد تکل مرکه لري.
سلطان زوی صاحب، له دې حرکت نه ستاسو هدف او مقصد څه وو؟
موږ غواړو چې د افغانستان خلک په دې باندې واچوو چې خپل غوښتنې او هغه مشکلات چې په ټولنه کې موجود دي، څه د حکومتدارۍ، څه د قانون د پلي کولو، څه د عدالت د نشتون په دې موضوعاتو کې ټول ولس ستونزې لري او غواړي چې دغه غږونه جګ شي. او موږ غواړو چې دغه مدني حرکت د عدم خشونت له لارې نه یو نوی فرهنګ په دې وطن کې موږ رایج کړو چې د عدم خشونت له لارې نه خپل غږ جګ کړو او د قانون او د عدالت د پلي کولو لپاره یو ولسي حرکت مایته راولو چې هیله کوو چې دغه د یو نوي آغاز او د نوي حرکتو یو پیل وي.
په دې حرکت کې له تاسو سره څومره کسان ملګري وو؟
په دې کې موږ لومړي قدمونه ږدو، مدني ټولنو سره ځینو برخو سره موږ تماس نیولی، ځینو اتحادیو سره مو تماس نیولی، متقاعدین دي، ځوانان دي، قومي ګروپونه دي او صنفي اتحادیې دي، صنعتکاران دي، موږ سره په تماس شوي دي، سیاسي احزاب تماس شوي دي. تقریبا شپېته یا اویا نهاد د مختلفو برخو نه موږ سره په تماس شوي دي او خپل نمایندګان په دې دوه درې هفتو کښې موږ ته استولي دي او ورو ورو خپل غبرګون موږ سره دوی ښیي. او زه فکر کوم چې په ډېر نږدې وخت کښې به د دې تعداد ډېر زیاتره شي او موږ اوس تعداد باندې زیات تمرکز نه کوو، بلکې په پیام باندې تمرکز کوو چې موږ پیام ورسوو خلکو ته چې دلته اوس یوه لاره موجوده ده چې د عدم خشونت له لارې نه موږ د ولس غږ جګ کړو.
تاسو ویل چې له مدني ټولنو او ځینو اتحادیو دې سره تماسونه نیولي، له سیاسي ګوندونو سره چې لویه برخه یې هماغه پخواني وسلوال تنظیمونه دي، هغو سره تاسو تماسونه نیولي دي د دې لپاره چې خپلې لارې ته دوی راوبولئ؟
د هغوی ځینې غړي د هغوی په مشوره موږ تصمیم ونیو چې موږ به د افغانانو په حیث د دې نه پرته چې کوم هېڅ سره ارتباط لرو یا نه لرو اوس ایجاد کړي چې د وګړو په حیث موږ جامع ته یو نوی مسیر ورکړو او د عدم خشونت لاره ونیسو. او د هغوی غړي هم ورو ورو ځینې غړي چې فعالیت موږ سره درلودل په دې متقاعده شوي دي او هیله مو دا ده چې ورو ورو لویو پرګنو سره د احزابو لویو احزابو ګروپو سره هم دغه تماسونه موږ برقراره کړو او هغوی ته مو بلنه ورکړې ده چې موږ سره په دې حرکتو کښې همغږي شي.
په داسې حال کې چې اکثره ډلې وسله والې دي او تر اوسه پورې دغو ډلو د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره تل له وسلې کار اخیستی، څومره فکر کوئ چې ستاسو دا اقدامات او ستاسو دا بلنه به نتیجه ورکړي او خلک به ستاسو خوا ته راواوړي؟
موږ کوشش کوو چې د افغانستان د نوي نسل لپاره لږ تاریخي پس منظر هم ترسیم کړو او ور وښیو چې په پېړیو پېړیو کې افغانستان کې داسې فرهنګ موجود د عدم تشدد له لارې نه حرکات موجوده ول، څه د لیکوالو په واسطه، څه د صوفي ډلو په واسطه او څه د موږ مخورو اقوامو په واسطه او آخري مثال یې خان عبدالغفار خان وو. په ځن کې هماغه جامعه کې چې خشونت زیات شوی وي هغه جامعه زیاتره مساعده ده د عدم تشدد او عدم خشونت حرکتو ته. موږ دغه موضوع ته زیاتره خوشبینه چې په دغه حالت کښې چې د افغانستان په نږدې تاریخ کښې ډېرې وینې توې شوي دي نو خلک زیاتره د عدم خشونت او عدم تشدد حرکتو ته تمایل لري او پوهېږي چې دغه یو بدیل شته او د دې بدیل نه استفاده د افغانستان د آینده نسلو د خلاصون لپاره یو انساني لاره ده.
د افغانستان د ولسي جرګې له پخواني وکیل داود سلطان زوی سره مو مرکه واورېده او تاسې به په دې خپرونه کې همداراز وروسته واورئ چې افغان حکومت وایي چې له ولسي جرګې څخه د درغلیو په تور د ایستل سوي سیمین بارکزی په مسله غور کوي. د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي چې په دې وروستیو کې له ایران راګرځېدلي وایي هلته میشت افغان کډوال شکایت لري چې د ایران د حکومت لخوا یې په مذهبي مراسمو او عبادتونو محدود د تونه لګېدلی دی او له دوی سره تبعیض کېږي.
خبری مجله اوری.
البته د یادونی ور بولم چې په کابل کې د نننیو مظاهرو او د چي د پر حکومت باندې د یو شمېر معترضو کاندیدانو لخوا ځینې تورونه ولګېدل. موږ هڅه وکړه چې په کابل کې د جمهور رئیس حامد کرزي د مطبوعاتو د دفتر له ځینې مسؤلینو سره خبرې وکړو خو متاسفانه څوک مو پیدا نه کړل چې د دوی نظر واخلو. د افغانستان حکومت وایي چې له ولسي جرګې څخه د درغلیو په تور د ایستل سوې مېرمنې سیمین بارکزی په مسله به غور وکړي. سیمین بارکزی وایي چې د عدالت او قانون عملي کېدل غواړي او له تقریبا تیرو اتو ورځو راهیسې یې غذایي اعتصاب کړی دی او خواړه نه خوري. رپورټونه وایي چې روغتیایي وضعه یې ښه نه ده. د ازادي راډیو خبریاله زکیه غیاسي له کابله پر همدې مسله رپورټ لري.
افغان حکومت د ولسی جرګې د پخوانی غړی سیمین بارکزی د نه خوړلو د اعتصاب په اتمه ورځ په خپل لومړني غبرګون کې وویل چې دا مسأله به د قانون په رڼا کې هواره کړي. میرمن بارکزی چې د انتخاباتو د کمیسیون په پریکړه له اتو نورو وکیلانو سره یو ځای د وکالت له حقه محرومه شوې غواړي چې دوسیه یې له سره وکتل شي. میرمن بارکزی د خپل اعتصاب په لومړۍ ورځ دا په ډاګه کړه چې تر هغه به خپل اعتصاب ته دوام ورکړي چې غوښتنې یې نوي منل شوې. د حکومت د رسنیو د مرکز مرستیال صفت الله صحاف صافی آزادی راډیو ته وویل چې د نافذه قوانینو له مخې اعتصاب د هر افغان حق دی، خو وایي چې د قانون په رڼا کې به یې روانه ستونزه حل کړي.
موږ به د ټولې لارې چارې په کار واچوو چې تر دې پورې چې سیمین بارکزی خور دغه اعتصاب پای ته ورسېږي. او غوښتنه مو دا وه چې تر دې دغه اعتصاب دې لپاره کافي وو چې خپل آواز یې ورسوو هم چارواکو ته او هم افغان ولس ته، خو په عین وخت کې مهمه دا هم ده چې دا هم باید د انعطاف نه کار واخلي او اعتصاب پای ته ورسېږي. څومره شکه چې حکومت د دې په غوښتنو باندې غور کوي او هر ممکنه لاس چې موږ ته د قانون پر بسټ باندې اجازه راکړي، موږ به دې مشکل حل.
میرمن بارکزی د نه خوړلو د اعتصاب په اتمه ورځ په خورا کمزوري حالت کې وه چې د خبرو توانی نه درلود، خو بیا هم ټینګار دا وو چې تر وروستیو شیبو پورې به خپل اعتصاب ته دوام ورکړي. میرمن بارکزی په کمزوري حالت کې راته وویل چې د افغان ولسمشر په ګډون یو شمېر مسؤلینو ورسره لیدلي، خو تر اوسه یې قانع کوونکی ځواب نه دی ترلاسه کړی.
د پنجشنبه په ورځ مې له ولسمشر سره ولیدل. هغه راته وویل چې د شنبه په ورځ د ستونزه حل کیږي، خو تر اوسه هیڅ ونه شول. د ملګرو ملتونو نه هم هیڅوک نه دی راغلی او نه یې څه ویلي دي.
یو شمېر روغتیایي کارکوونکي چې میرمن بارکزی له نږدې څاري وایي چې دغه اعتصابي وجود کمزوری کړی او ورځ په ورځ مړاوي کیږي.
خبری مجله اوري.
او سمرا زوی وی نړیوالی مسلې ته د لیبیا د انتقالي شورا ځواکونه ایدا کوي. د هغې سیمې ځینې برخې نیولې چې د قذافي پلرني ټاټوبي سر ته نږدې پرته ده. رپورټونه وایي د قذافي پلویان ځواکونه له دغې سیمې څخه خپل مرکز په ډول کار اخلي او دوی وایي چې د ودانیو پر بامونو د ځای پر ځای سویو نقشه ویشتونکو د لرې کولو لپاره یې په سیمه د توپونو ډزې کړي دي. اسوسییټډ پرس اژانس په دې ارتباط یو رپورټ خپور کړی. لنډیز بایله سالی محمد سالی څخه واوري.
وروسته تر هغه چې د لیبیا پلازمینه ترابلس د مخالفانو لاسته ورغی، د قذافي د پلویانو د مهم مرکز سرت د نیولو لپاره له شپږو اونیو راهیسې عملیات روان دي، خو د دې ښار د نیولو په برخه کې کمزوریو د لیبیا د نویو مشرانو لپاره خنډونه ایجاد کړي چې نه دي توانېدلې د انتخاباتو لپاره محل ویش وټاکي او ډیموکراسۍ ته د انتقال لپاره وړاندې ولاړ سي. د قذافي پلویان بنی ولید محاصره سوی شهر هم په خپل کنټرول کې لري. د انتقالي شورا ځواکونه په دې ځای کې هم له ځینو چیلنجونو سره لاس او ګریوان دي، خو د دې شورا مشرتابه ویلي د سرت تر نیولو وروسته به خپلواکي اعلان کړي، ځکه دغه شهر نیونه دا منه لري چې د مدیترانې په تیلو غني دغه ساحلي هیواد کې ټول بندرونه په بشپړ توګه نیول سوي دي. د بریتانیا د دفاع وزیر لیام فاکس ژمنه وکړه چې د سرد تر نیولو وروسته به هم د ناټو هوایي حملې روانې وي. هغه وویل چې د نړیوالو ځواکونو اقدامات به د پخواني رژیم د بقایاو تر موجودیت پورې چې د لیبیا خلکو ته ګواښ ګڼل کیږي روان وي. فاکس پرون په ترابلس کې مصراته ښار ته تر روانېدو مخکې خبر اعلان ته وویل، موږ هغو کسانو ته چې لا هم د قذافي په پلوي جنګیږي یو پیغام لرو، هغه دا چې لوبه ختمه ده، تاسو د لیبیا د خلکو لخوا رد سوي یاست. د قذافي مخالفو ځواکونو د ساحلي شهر سرت د دریو اونیو تر محاصري وروسته د جمعې په ورځ پر شهر لوی برید پیل کړ. دوی وایي په دې موده کې ملکیانو ته د زمینه برابره کړه چې له سیمې څخه ووځي. د انتقالي شورا مشر مصطفی عبدالجلیل وویل د سرت لپاره جګړه ډیره سخته سوې ده. د جمعې په ورځ 15 مخالف جنګیالي وژل سوي او 130 تنه نور ټپیان دي. سرت د ترابلس د جنوب ختیځ په 400 کیلومتري کې پروت شهر دی.
د ازادي رادیو د خبرونو په جریان کې مو واوریدل چې د افغانستان پخوانی لوی څارنوال د ځینی کسانو لخوا تښتول سوی دی او د موندلو لپاره عملیات له تر اوسه هم روان دي. د ازادي رادیو خبریال حمید مومند پر دې مسله باندې د کورنی چارو د وزارت لویان صدیق صدیقی څخه پښتني لري او شغلی صدیقی اول د پخوانی لوی څارنوال عبدالجبار ثابت د موندلو لپاره د عملیاتو وروستي معلومات وړاندې کوي.
پرمختګ لري؟
تقریبا دغه پیښه وروسته د محل پولیس د یو فلکه ماهنګي د لوګر ولایت پولیس سره یو ځای د پلټنې عملیات شروع کړی دی. دا عملیات تر اوسه ادامه لري. یو څه جزئیات لاسته راغلي دي خو فلسه ویلی تاسو شریکسم کولی. نو امیدواري دغه دی چې ژر تر ژره هغه کسان چې د جناب ثابت صاحب خدي چې دخیل دي هغوی ونیول سي او مقل منولي ته وسپارل سي.
صدیقي صاحب، یو بله مسله، تقریبا وسلوالو مخالفینو تر اوسه پورې د دې مسؤلیت نه دی راغستی. تاسو فکر کوئ چې د دې تر شا به د چا لاس وي؟
اوس په ډېر وختي داسې حتی او ګمان ووایو چې د دې پېښې تر شا به د چا لاس به وي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند دوستان، زموږ خپرونه پای ته ورسېده. بله مو درې د امید مرزبانی وړاندې کوي.
با تشکر و شام بخیر فرشته جان. 6:30 شام به وقت افغانستان است. امیدوارستم شام خوش داشته باشین. در جریان این مجله خبری از تازه ترین ها میشنوید. در جریان گزارش های این مجله خبری خواهید شنید که گلاب الدین شیرزایی، یکی از تاجران افغان، به قتل رسیده است. وزارت خارجه افغانستان میگوید ادامه حملات راکتی از خاک پاکستان به افغانستان روابط بین کابل و اسلام آباد را متاثر خواهد ساخت. گزارش ها و مطالبه دیگه هم داریم، اما این مجله خبری را با سرویس خبری آغاز میکنیم که جاوید نعیمی پیشکش میکند.
سرخط خبرها، مشان جرگه افغانستان یک بار دیگر علیه حملات راکتی پاکستان اعتراض کرده است. وضعیت سیمین بارگزه، عضو سابق ولسی جرگه افغانستان، خراب خوانده شده و ترکیه کشته شدن یک رهبر کردهای سوریه را محکوم کرده است. مشروع خبرها، مشران جرگه افغانستان یک بار دیگر در برابر پرتاب راکت از سوی پاکستان بر ولایت‌های شرقی کشور عکس العمل جدی نشان داده است. محمد علمی زدیار، معاون اول مشران جرگه، پس از سخنان تند شماره از سناتوران در این مورد گفت قرار است یک هیئت مجلس به زودی با رئیس جمهور کرزی در این مورد گفتگو کند.
ما با یک هیئتی که بالاتر از 12 نفر نشه و امی بخیر وقت بگیریم با رئیس جمهور صحبت شوه، طرق ممکنه که قطع بکنه راکت های کور بالای خاک افغانستان.
همزمان با این، وزارت خارجه افغانستان میگوید اگر حملات راکتی پاکستان بر مناطق شرق افغانستان ادامه یابد، روابط این دو کشور متاثر خواهد شد. گفته می شود که در چند هفته اخیر بیش از 600 راکت از آن سوی سرحد بر مناطق سرحدی کنر و نورستان اصابت کرده است. ده ها تن از کاندیدان معترض و طرفدارانشان با یک راهپیمایی در کابل خواهان تأمین عدالت و قانون در افغانستان شدند. این کاندیدان با طرفدارانشان با سر دادن شعارها گفتند که باید قانون بالای همه یکسان تطبیق شود.
مرگ به کسانی که قانون زیر پای کردند. مرگ به کسانی که عدالت زیر پای کردند. ما قانون نخواهیم، عدالت میخواهیم.
اعتراض کننده ها همچنان حکومت را به زیر پا گذاشتن قانون متهم کردند. تا حالا مقامات افغان در این مورد تبصره‌ای نکردند. اعتصاب غذایی سیمین بارگزه، عضو سابق ولسی جرگه افغانستان، وارد هشتمین روز شد. او در صحبت کوتاه با رادیو آزادی از وضعیت صحی خود شکایت کرد.
دیشب تا صبح نخوابیدم، معده زیاد درد میکنه، تمام وجودم درد میکنه، مخصوصا معده.
سیمین بارگزایی که حدود دو ماه پیش همراه با 8 وکیل دیگر سلب صلاحیت شد، درست یک هفته پیش دست به اعتصاب غذایی زد. وی گفته است تا زمانی که دوسیه وی مورد بررسی مجدد قرار نگیرد، به اعتصاب غذاییش همچنان ادامه خواهد داد. ایمال فیضی، رئیس سخنگوی حامد کرزی و رئیس دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان، امروز به کارش آغاز کرد. در یک خبرنامه ریاست جمهوری آمده است که ایمال فیضی تحصیلات خود را در رشته ژورنالیسم و علوم سیاسی در فرانسه به پایان رسانده است. در خبرنامه آمده که آقای فیضی در رسانه‌های مختلف کار کرده و به زبان‌های دری، پشتو، انگلیسی، فرانسوی و آلمانی تسلط دارد. و نیروهای پلیس سرحدی در ولایت ننگرهار 2500 کیلوگرم چرس خام را کشف و ضبط کردند. جنرال امین الله امرخیل، قمندان سرحدی زون شرق، به خبرنگاران گفته که قاچاقبران می‌خواستند تا این چرس را به پاکستان منتقل سازند. این عملیات در ولسوالی دهبالای ولایت ننگرهار صبح دیروز آغاز شد و تا دیشب ادامه یافت. به گفته قمندان سرحدی زون شرق، با کشف و ضبط این مقدار چرس در جریان امسال مجموعاً 10 تن مواد مخدر در این ولایت به دست نیروهای امنیتی افتاده است.
رادیو آزادی.
حالا هم در منطقه و جهان. ترکیه کشته شدن یک رهبر کردهای سوریه را محکوم کرده است. این کشور همچنان به بشار الاسد رئیس جمهور سوریه هشدار داده که سرکوبی خشونت آمیز اعتراض کننده ها در تاریخ سوریه را نمیتوان به عقب بازگشتاند. مردان مصالح ناشناس به روز جمعه مشعل التمور رهبر کردهای سوریه را در شهر قامشلی به قتل رساندند. در جریان مراسم به خاک سپاری و به روز شنبه نیروهای امنیتی سوریه 5 تن را در جریان اعتراضهای خشونت آمیز به قتل رساندند. کشته شدن مشعل التمور باعث اعتراضهای گسترده بین المللی شده و در حدود 50,000 عزادار دیروز به جاده های شهر قامشلی سوریه سرازیر شدند. نیروهای حکومت موقت لیبیا میگویند که امروز برخی مناطق استراتژیک و پوانتون شهر سرت را تصرف کردند. به این ترتیب راهها برای پیشروی به سوی مرکز شهر که در کنترل نیروهای وفادار به معمر قذافی قرار دارد باز خواهد شد. محمد الفیاض یک قمندان نیروهای حکومت موقت لیبیا گفته که نیروهای او حالا 100% ساختمان یک مرکز مهم کنفرانس را در تصرف خود دارند. گفته می شود این ساختمان بزرگ مستطیلی و سنگرهای کنکریتی آن موضع مهمه برای وفاداران قذافی بود. همچنان ناصر زامود یکی دیگر از قماندانان نیروهای ضد قذافی در شهر سرت میگوید صدها تن از نیروهای امروز مواضعی را در پوانتون سرت تصرف کردند. نیروهای شورای ملی انتقالی لیبیا بعد از آن به پیشروی ها دست میابند که مناطقی را که در آن تیراندازان مخفی از بام ها بالای نیروها شلیک میکنند هدف حملات توپخانه قرار دادند. برنده جایزه صلح نوبل از یمن گفته که پول به دست آورده از این جایزه را به خزانه دولت کشورش کمک میکند. خانم توکل کارمان که یکی از فعالان حقوق بشر در یمن است، جایزه صلح نوبل امسال را به روز جمعه به دست آورد. یک صفحه اینترنتی مخالفین دولت یمن موسوم به معرب پرس به نقل از خانم کارمان گزارش داده که این موضوع را دیشب در جریان یک مراسم اختصاصی در صنعا ابراز کرده است. او گفته که جایزه 500,000 دلاری اش را برای دارایی مردم یمن که توسط رژیم علی عبدالله ساله به غارت برده شده اختصاص خواهد داد. این اعلان توکل کارمان پس از آن صورت گرفت که علی عبدالله ساله رئیس جمهور یمن گفت در روزهای نزدیک از قدرت کنار خواهد رفت، اما پلان دقیقی را برای برکناری و انتقال قدرت ارائه نکرده است. وزارت وضعیت اضطراری روسیه میگوید 4 تن از افراد بزرگسال در نتیجه یک آتش سوزی در یک مرکز نگهداری متقاعدین جان دادند. این حادثه امروز در یک ساختمان یک طبقه‌ای که از چوب ساخته شده رخ داد. در این محل در حدود 13 واحد رهایشی در قریه تیخون در تقریبا 400 کیلومتری شمال شرق مسکو موقعیت دارد. تا حالا علت این آتش سوزی معلوم نیست، اما خبرگزاری های روسیه این حادثه را ناشی از بی‌توجهی یک سیگارتکش عنوان کردند. تحقیق در این مورد آغاز شده است و رایدهی در انتخابات عمومی پولند ادامه دارد. گفته می شود که دونالد توسک صدر اعظم میانه‌رو پولند تلاش دارد تا برای دومین بار مقامش را حفظ کند. نظرسنجی ها نشان می دهند که دونالد توسک و حزب موسوم به اندیشه مدنی در حدود 35% حمایت مردم پولند را با خود دارد، اما این حزب که از اتحادیه اروپا حمایت می کند با رقابت جدی از سوی حزب قانون و عدالت پولند روبروست. حزب قانون و عدالت توسط یاروسلاو کاچینسکی رهبری می شود و بر اساس نظرسنجی ها این حزب از 29% حمایت رای دهندگان برخوردار است. با باور تحلیلگران انتخابات امروز آینده روابط پولند با روسیه و آلمان را تعیین خواهد کرد. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
با تشکر از جاوید نعیمی سرویس خبری این ساعت را شنیدید و در ادامه این مجله خبری از این رویدادها می شنوید. وزارت خارجه افغانستان میگوید ادامه حملات راکتی از خاک پاکستان به افغانستان روابط بین کابل و اسلام آباد را متاثر خواهد ساخت. تظاهرات گسترده کاندیدان معترض انتخابات پارلمانی امروز در کابل ادامه یافت. سیمین بارکزی میگوید به اعتصاب غذاییش ادامه خواهد داد. و اکنون حکومت افغانستان در این باره عکس العمل نشان داده است. مقامات تایید کردند که گلاب‌الدین شیرزایی یکی از تاجران افغان دیشب کشته شده است. گزارش‌های دیگر هم در همین برنامه جا دارند. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام و شام بخیر دوباره به شنوندگان عزیز رادیو آزادی. من امید مرزبان در این مجله خبری شامگاهی با شما هستم و همکارم سید قادر هم به شما سلام می رسانه و آرزوی روز خوشتان را دارم. وزارت خارجه افغانستان میگوید ادامه حملات راکتی از خاک پاکستان به افغانستان روابط بین کابل و اسلام آباد را متاثر خواهد ساخت. جزئیات بیشتر در گزارش از منیژه دیواس کابل.
در حالی که پیشتر از این شماری از مقام‌های افغان گفتند که اگر پاکستان حملات راکتی خود بر مناطق مرزی افغانستان را متوقف نسازد، با واکنش جدی حکومت این کشور روبرو خواهد شد، اما وزارت خارجه یک بار دیگر از ادامه تلاش‌ها به هدف توقف حملات راکتی پاکستان از مجراهای دیپلماتیک سخن می‌زند. جانان موسازای سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به روز یک شنبه در یک نشست خبری گفت ادامه حملات راکتی پاکستان بر مناطق مرزی افغانستان تأثیر جدی منفی بر روابط این دو کشور به جا خواهد گذاشت.
تداوم همچو حملات تأثیر جدی منفی میتونه برای روابط دوستانه و روابط نزدیک و روابط وسیع افغانستان با جمهوری اسلامی پاکستان داشته باشه. بین دو کشور نه تنها در سطوح دیپلماتیک وظیفه وزارت امور خارجه است از طرف افغانستان رابطه نزدیک داریم در این مورد، بلکه بین مقامات نظامی دو کشور هم رابطه وجود دارند. وزیر دفاع ملی در رأس یک کمیسیون، اونا قبلا هم موظف شده بودند که در راستای حل این مسائل با مقامات نظامی پاکستان وارد مذاکرات شوند.
خبرنگار رادیو آزادی از قول والی کنر میگوید که در دو روز گذشته 33 راکت از آن سوی مرز افغانستان بر ولسوالی های دانگام و ناری ولایت کنر اصابت کرده که در نتیجه آن 4 فرد ملکی زخمی شدند. در این حال شماری از کارشناسان نظامی افغان میگویند اگر حکومت افغانستان در برابر راکت پراگنی های پاکستان از قبل واکنش جدی سیاسی نشان میداد، آن کشور جرأت نمی کرد تا برای بار دوم با پرتاب راکت به حریم افغانستان دست بزند. نورالحق علومی یک تن از کارشناسان نظامی افغان:
شرایط طور آمده که در 10 سال نیروهای امنیتی ما و توانمندی را نداره که مقابل لی به صلاح جدی کنه. نه توپ داره، نه تانک داره، نه راکت داره، نه تیاره داره در چیز پیمانه. ایران تمامش به دوستای بین‌المللی ما تعلق میگیره، چون حریم سرحدات افغانستان اینا تضمین کرده بودن. اینا هم در این قسمت تابال اجراعات نکردن. در غیر از او اگر به اولاد از این وطن گفتیم وظیفه بسپارن، میتونن با امکانات دستاشنی خود از حریم خاک خود اینا دفاع کنن.
برخی از این کارشناسان میگویند حکومت افغانستان موضع ثابت در برابر همسایگانش ندارد و همیشه در مقابل برخورد نادرست آنها با افغانستان واکنش ضعیف نشان داده است. به اساس گزارش ها در هفته های اخیر 650 راکت بر شماره از ولسوالی های ولایت های کنر و نورستان پرتاب شده است. ولیان کنر و نورستان اردوی پاکستان را به پرتاب این راکت ها متهم کردند، اما مقام های سفارت پاکستان در کابل گفتند این راکت ها به طور قصدی به خاک افغانستان پرتاب نشده است.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکل در
ما فقط بارون زیاد شد.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
و رادیو آزادی هم روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 بشنوید. در کابل امروز ده ها تن طی یک مظاهره خواهان تطبیق قانون و تامین عدالت در کشور شدند. مظاهره از چوک پشتونستان، جایی که فعالان سیاسی به رهبری داوود سلطانزوی عضو سابق ولسی جرگه افغانستان مرکز را به نام خیمه ولس در آنجا ایجاد کردند، آغاز شد و سپس معترضان حکومت افغانستان را متهم کردند که عدالت و قانون را پایمال میکند. داوود سلطانزوی در مصاحبه با رادیو آزادی موج این اعتراضات را بخشی از نهضت خواند که به گفته وی بر بنیاد فلسفه عدم تشدد و مقصد به دست آوردن حقوق مردم افغانستان آغاز شده است. در همین مورد احمد تکل مصاحبه دارد با آقای سلطانزوی.
آقای سلطانزوی، هدف شما از این حرکت و از اقدامات اخیر چی است؟
مثلا خلاصه باید عرض بکنم که هدف ما از این حرکت ها ایست که مردم افغانستان در تاریخ معاصر خود در حافظه نداشتن که حرکت های مدنی و حرکت هایی که بر اساس عدم خشونت آغاز شده باشه موجب برآورده شدن خواسته هایشان شود. به اون خاطر ما امیدوار هستیم که یک حرکت کوچک سنفی که موضوع انتخابات به اون مطرح بود بالاخره می انجامه به ایک ما سر معضله های بزرگ و وسیع مردم افغانستان صحبت بکنیم و یک فرهنگ جدید را دوباره سر از نو بگیریم به مملکت و او فرهنگ عدم خشونت باشه که ما با اساس ازمو حرکت هایی که با اساس عدم خشونت استوار باشه خواسته ها و دل های ملت صحبت بکنیم و بتانیم خواسته های مردم خود مطرح بسازیم و برآورده بسازیم.
در این حرکت اخیر شما چه تعداد مردم با شما بود و چه فکر میکنین که در آینده چه تعداد مردم با شما خواد بودن؟
این حرکت ها گاهی بین 800 الی 1000 گاهی 2000 گاهی 3000 نفر تانسته جمع شد و کمیتش زیاد مطرح نیست در این مرحله اول، بلکه کیفیت موضوع پیش ما مهم است و در اینجا صنعتکاران، کارگران، گروه های سیاسی، مجتمع های مختلف و جامعه مدنی و احزاب سیاسی همه و همه نماینده هایشون با ما به تماس هستن و استعداد زیادشون با ما در اگرد مایه ها نشست پای کردن و از ما خواستن که دیگه موضوعات خرد و سنفی را یک طرف بگذاریم، راجع به موضوعات عمده ملی که کل مردم افغانستان به وجه مشترک داشته باشه صحبت شوه و اینا نمی مرکزیت را که ما ایجاد کردیم اتحاری پشتنستان به نام خیمه ولس در اونجا مردم جمع میشن و صحبت میکنن و امیدوار هستیم که یک رای جدید ما بنیاد گذاری بکنیم که مردم بدانند که بدیل های بجز از استعمال اسلحه هم برای حرکت های مدنی وجود داره.
با احزاب سیاسی که یک قسمت زیادشان همو تنظیم های مسلح قبلی است، آیا با اونا شما ارتباطات قائم کردین و خواسته های خود و اهداف خود بر از اونا گفتین؟ اونا با شما هم نوا بودن؟
حقیقت اول ایست که یک تعداد از دوستان ما میشناختیم با ما بودن و وقتی که ما این حرکت ها رو وسیع‌تر ساختیم اونا هنوز هم با ما هستن و ما توسط اونا پیام های خود به احزاب سیاسی اصلاً نیمه نظامی که در زمان جهاد بوجود آمده بودن از این دوستا و دوستای جدید دعوت میکنیم و دوستایی که از این احزاب نمایندگی میکنن با ما به تماس هستن. بله.
چی فکر میکنین ای اقدامات و ای مبارزه در جامعه که بیش از 30 سال جنگ تجربه کرده و اکثرا گروپ ها مسلح هستند چقدر نتیجه خواهد داشت؟
در جامعه که دهه های متمادی جنگ و خونریزی و خشونت دیده باشه بهترین موقع است که ما یک بدیل جدید را برای مردم از جامعه ارائه بکنیم که او بدیل عدم خشونت است. در این زمان وظیفه داریم که از تاریخ پر افتخار و غنی خود و فرهنگ غنی ما که به او عدم خشونت یک برجستگی خاص از خود داشت، اگر ما به قرون گذشته نظر بندازیم در ادبیات ما، در فرهنگ ما موضوع عدم خشونت برجستگی خاصی را داشته. شعرهای بسیار عمده ما را اگه ببینید از مولانا گرفته تا جامی، زیاد شعرهای ما تا زمانی که میرسیم به خان عبدالغفارخان که یک زعیم ملی یکی زیاد مردم افغانستان بود، ما مثال های بسیار عمده عدم خشونت در فرهنگ خود سراغ میکنیم که ماندار توسط جنگ ها در بعضی از اوقات در دوره های تاریخ صفحات ما مقدر شده، اما بهترین وقت است که توسل بکنیم به مسائل عدم خشونت و مبارزاتی که به اساس حرکت های مدنی استوار باشه.
گفته شنیده بود با داوود سلطانزوی عضو سابقه ولسی جرگه افغانستان.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. ساعت 6:47 دقیقه به وقت افغانستان است. این مجله تا ساعت 7 ادامه خواهد داشت. قماندانی امنیت کابل میگوید جسد گلاب‌الدین شیرزایی را که به عنوان یکی از تاجران مشهور افغانستان شناخته میشد به دست آورده است. جنرال محمد ظاهر رئیس تحقیقات جرایم جنایی قماندانی امنیت کابل امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که مسئولان شفاخانه امرجنسی در کابل در مورد مرگ آقای شیرزایی آنان اطلاع دادند. احمد جعفر احمدی با رئیس تحقیقات جرایم جنایی قماندانی امنیتی کابل در این مورد صحبت کرده و ابتدا از وی پرسیده است که جسد آقای شیرزایی چگونه و چه وقت به شفاخانه امرجنسی انتقال داده شده است.
دیروز ساعت 8 شب از شفاخانه امرجنسی به ما خبر رسید که توسط یک کرولا یک جسد آوردن به شفاخانه امرجنسی، اما پلیس ما به اونجا موقعیت گرفت. متاسفانه دریافتن بعد از تثبیت هویت که جسد از یکی از تجار سابقه کشور ما به نام گلاب‌الدین شیرزایی بوده و بررسی های اولیه که روش نشان داد که از جیب ایشان 14 فیل مرمی تفنگچه کلامی و پوش همو تفنگچه و اینا توسط یک فیل مرمی که با گوش راست شان اصابت کرده بود، البته فیل کاملا چسبیده بود، یعنی از مسافه نزدیک
حتی چسبیده که اثر گاز و بارود در گوشت هم نیست جایده شد. یعنی فیر از فاصله نزدیک صورت گرفته بود. فیلن تحقیقات ادامه داره. موترشان مورد بررسی قرار گرفت. معلوم شد که 4 اطراف موترشان، 6 سالم است. یعنی از بیرون بالایشان فیر صورت نگرفته و فیر در داخل موتر بوده. یک نفری که اونا را انتقال داده بودن فیلن پیش ماست. تحقیقات ادامه داره که ببینیم تا فیلن بررسی اولی ما ایست که الان خلای قلمی است مانند قلم و مرمیشان از جیب خودشان پیدا شده و پوش از مثلان به جیب خودشان است.
از آنچه شما گفتین طور برداشت میشه که گویا خود آقای شیرزایی دست به خودکشی زده باشه. چه فکر میکنین در این مورد؟
طبیعتاً بعد از ورشکستگی که ایشان داشتن فشارهای روحی و روانی فراوان بالایشان بود و با تعداد زیاد قرضدارا اینا دست به گریبان بودن. قوری هم رفته با وجود اینا تو آثار و امرهمه که ما پیدا کردیم مدارک استاتیک که داخل موتر پیدا کردیم. ما فعلا موضوع است که بگوییم که این موضوع خودکشی بوده یا کسی از پالیش از دوستایش که کدیش بوده یا نزدیکش نشسته بوده او را به قتل رسانده و ای که مرمی از او تفنگچه در جیب دکتر سایوای محترم انرژنسی او را در جیب از او پیدا کردن با ما دادن رسمن با ما تصمیم کردن. خب یا جای سواله هست اما باز هم کار ما جیبیان دارد.
بله جناب صاحب، بله کسی را که شما گفتین جسد آقای شیرزایی را به شفاخانه امرجنسی انتقال داده و فعلا در بازداشت و تحقیق شما بسر میبره، اونا در این مورد چه گفتن؟ آقای شیرزایی را از کدام منطقه به شفاخانه انتقال دادن و چگونه؟
اعلام میگن که ما بالا اینا پول داشتیم، مبلغ 20,000 دلار آمریکایی داشتیم و من نگرفتم از نزدیک خانهشان. او را سوار موتر خود کردم و دایش همین صحبت داشتم که 6 ماه شده که پول من نداده و مرا فریب داده و میخواستم که پول خلاصش بگیرم. اما زمانی که در یک جای ما توقف کردیم به خاطر یک صدای فایل شد که دفتن صدای فایل صورت میگیره و بعد آقای شیرزایی را میگه که مرا شفاخانه برسان و از گوشت راستش میگه.
گفته شنیده بود با یکی از مسئولان قماندانی امنیه کابل در رابطه به این که جسد گلاب‌الدین شیرزایی یکی از تجاران افغان دیشب به دست آمده است.
فکر نو با جوانان.
معمولا همین آدمایی که بیکار من به صفوف مخالفین دولت میپیوندن، هزار تا بی‌هنجاری و جنایت و خشونت میکنن رزی به بار بی از بیکاری.
دم پوانتونای دولتی کسایی را میافند که کلش به حساب مو خیشاوندی و ارتباطات اینی گپاستک و اینمیست که سطح درس و سطح علمیت روز به روز در افغانستان پایین شده میره به حساب اینمی مناسبات.
جمعه ها در ساعت 11 و دوشنبه ها در ساعت 3 به وقت کابل. در این برنامه میشنوید که چگونه میتوان با فکرهای نو اصلاح و تغییر آورد.
با گذشت 8 روز از اعتصاب غذایی سیمین بارکزی، دکتران میگویند که حالت صحی وی خراب شده است. اما خود بارکزی تاکید میکند که تا زمانی که خواسته و عملی نشود و اعتصاب غذاییش ادامه میدهد. سیمین بارکزی یکی از اعضای سابق ولسی جرگه است که بنابر فیصله کمیسیون مستقل انتخابات حق وکالت از او سلب شده و در اعتراض به این مسئله وی دست به اعتصاب زده است. تفصیل بیشتر از فریبا واحدی از کابل.
حکومت افغانستان نخستین عکس العملش را در 8 روز اعتصاب غذایی سیمین بارکزی عضو پیشین ولسی جرگه نشان داده و میگوید که این مسئله در روشنایی قانون حل خواهد شد. خانم سیمین بارکزی که با 8 وکیل دیگر به اساس فیصله کمیسیون انتخابات از حق وکالت محروم شده، میخواهد که دوسیه وی مورد بازنگری قرار گیرد. صفت الله صحاف صافی معاون مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت در صحبت با رادیو آزادی گفت به اساس قوانین کشور اعتصاب حق هر افغان است، اما وی گفت که در روشنایی قانون مشکل خانم بارکزی را حل خواهند کرد.
ما از تمام راه ها کار میگیریم تا خواهر ما سیمین بارکزی به اعتصاب خود پایان دهد. خواست ما این است که اعتصاب وی کافی است و صدای خود را به مردم و مقامات رسان، اما در این حال این هم مهم است که او هم باید از انعطاف کار بگیرد و اعتصابش را به پایان برساند. از هر راه ممکن که قانون اجازه بدهد ما مشکل وی را حل میکنیم.
ډاکټر باندې اجازه راکړي موږ دې مشکل حل.
خانم بارگزی به روز یکشنبه هفته گذشته در نخستین روز اعتصاب غذاییش گفته بود تا زمانی که خواست وی برآورده نشود به اعتصابش ادامه می دهد. وی که در هشتمین روز اعتصاب غذاییش در حالت زیاد ضعیف قرار داشت باز هم تأکید وی این بود که تا آخرین لحظات زندگیش به اعتصاب ادامه خواهد داد. وی گفت به شمول رئیس جمهور کرزی با شمار از مسئولان کشور دیدار کرده اما تا کنون پاسخ قانع کننده ای را دریافت نکرده است.
روز پنجشنبه ببینیم. گفته بود که شنبه مشکلت هم میشه مگر تا همه
شما را از کارکنان صحی که خانم بارگزی را از نزدیک دیدند میگویند اعتصاب غذایی وی را ضعیف ساخته و روز به روز به پژمردگیش می افزاید. سیمین بارگزی که به حیث نماینده مردم به ولسی جرگه راه یافته بود پس از 8 ماه کار در این مجلس در فیصله اخیر کمیسیون مستقل انتخابات از حق وکالت در ولسی جرگه محروم شد.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی
از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته رادیو آزادی را میشنوید. برخی از اعضای مشران جرگه افغانستان که تازه از ایران برگشتند میگویند که مقامهای ایرانی به خواستهای آنان مبنی بر فراهم کردن آزادیهای مذهبی به افغانهای سنی مذهب در آن کشور پاسخ منفی دادند. مهاجرین افغان اهل سنت در ایران از وضع محدودیت‌های مذهبی بر آنان در آن کشور شکایت دارند. رئیس و تعدادی از اعضای مشران جرگه اخیراً در ترکیب یک هیئت مشترک از هر دو مجلس شورای ملی افغانستان به هدف شرکت در نشست در مورد فلسطین و تهران رفته بودند. تفصیل بیشتر در گزارش از ستاره فروغ از کابل.
منشی مشران و جرگه افغانستان که در نشست عمومی روز یکشنبه این جرگه گزارش سفر هیئت مشران و جرگه را به ایران ارائه می کرد گفت این هیئت در دیدار با رئیس جمهور و رئیس قوای مقننه ایران مشکلات مهاجران و زندانیان افغان را مطرح کرد. مولوی عبدالولی راجی گفت وضع محدودیت ها در خصوص اجرای مراسم دینی و مذهبی از مشکلاتی است که افغانهای سنی مذهب در ایران با آن دست و گریبانند. اما آقای راجی افزود که مقامهای ایرانی به درخواست آنان برای رفع این مشکل پاسخ منفی دادند.
در زمینه عدم اجازه دادن مهاجرین افغانستان به قیام اعیاد و جمعه ها و غیره مراسم دینیشان مطابق مذهب اهل سنت و جماعت آقای لاریجانی و آقای احمد نژاد اینچنین استدلال میکردند که نماز جمعه دو جنبه دارد، جنبه سیاسی و جنبه عبادی. جنبه سیاسیش در شرایطی که ما در اوج تقابل با دنیای کفری هستیم، جنبه سیاسیش از جنبه عبادیش پیش ما ارجحیت دارد. اگر در یک کشور به دو طرز و طریق در یک شهر دو جمعه دو عید به دو شکل مختلف برپا و اقامه می شود، این در حقیقت بیانگر یک اختلاف میان جامعه مسلمین است که این از این واقعیت تلخ دشمنان ما استفاده نامشروع می کند.
در همین حال بسیاری از اعضای مشران و جرگه افغانستان در رابطه با دلایل مقامهای ایرانی به خاطر وضع محدودیت‌های مذهبی بر افغانهای سنی مذهب در ایران عکس‌العمل شدید نشان دادند. آنان این استدلال حکومت ایران را به جا ندانسته و خواهان آزادی‌های مذهبی برای افغانهای سنی مذهب در آن کشور شدند. حافظ عبدالقیوم یک عضو مشران و جرگه:
جناب منشی صاحب، عذر آنها را که شما بیان کردید عذر بدتر از گناه است. برای وحدت این بهتر است که برایشان اجازه داده شود. آنجا برای یهودیان و نصارا اجازه است. من خودم کلیسا و عبادتگاه نصارا و یهودیان را در تهران مشاهده کردم. تنها عبادتگاه اهل سنت الجماعت در آن کشور موجود نیست. با این تاسف می کنم که این دلیل مقامات ایرانی مورد قناعت شما قرار گرفته است.
این حرکت ایران که بر شمار از مهاجران افغان در آن کشور محدودیت‌های مذهبی را وضع کرده و اجازه نمی‌دهد که آنان به طریق خود عبادات و مراسم مذهبیشان را اجرا کنند، از گذشته با انتقادهای به همراه بوده است. منشی مشران و جرگه گفت که در حال حاضر حدود 4800 افغان در زندان‌های ایران محبوسند که از این میان حدود 800 آنها زنانند. وی به نقل از مقام‌های ایرانی می‌گوید که اکثر این افغان‌ها به اتهام قاچاق مواد مخدر، قتل و سرقت بازداشت گردیدند. هرچند وی گفت که حکومت ایران در زمینه بهبود بخشیدن وضعیت افغانهای مهاجر و زندانی در آن کشور وعده دادن، اما افغانها در رابطه به عملی شدن این تعهدات ایران شک و تردید دارند. این در حال است که به گفته وزارت خارجه افغانستان قرار است یک هیئت حکومت این کشور به هدف بررسی مشکلات مهاجران افغان در ایران به آن کشور سفر کند.
رادیو آزادی.
و با پایان این ساعت و این مجله خبری و پایان نشرات امروز رادیو آزادی رسیدیم. فراموش نکنید که فردا ساعت 7 صبح باز هم با شما خواهیم بود. تا آن دم من امید مرزبان و همکارم در بخش تکنیک سعید قادر هم با شما خداحافظی میکنیم. شب خوش و خواب راحت برتان آرزو داریم.